زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. وخت د سهار 10 بجې سوی. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. پر روان خبرونه کې به واوري د هند حکومت په 2008 کال کې د ممبئی شهر په بریدونو کې ککړ یوازنی ژوندی پاتې کس اجمل کساب ته پانسۍ ورکړه. بل خو نن سهار په کابل کې درنا چاودنه سوی خو د مرګ جوړ په اړه تر اوسه پورې حال نسته. نن د ماهیګیرو یا کب نیونکو نړیواله ورځ مانځل کیږي. په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. په لومړي سر کې به مجید بابر ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
ستړي مشي. اول د مشال د خبرونو سرټکی. د هند حکومت وایي چې په 2008 کال کې د ممبئی ښار په بریدونو کې ککړ یوازنی ژوندی پاتې کس اجمل کساب ته په پونه ښار کې نن سهار پانسۍ ورکړه. راپورونه دي چې نن سهار په کابل کې ډیپلوماټیک انکلیو سره نږدې یوه لویه چاودنه شوې ده. د افغانستان اټارنی جنرل رحمت الله ندری ویلي دي چې پرون یې د قتل او زنا په جرمونو کې ککړ 8 زنداني کسان اعدام کړي دي. مشال خبرونو تفصیل. د هند حکومت وایي چې په 2008 کال کې د ممبئی ښار په بریدونو کې ککړ یوازنی ژوندی پاتې کس اجمل کساب ته په پونه ښار کې نن سهار پانسۍ ورکړه. د 13 اگست په میاشت کې د هند سپریم کورټ د ممبئی ښار په هغو بریدونو کې د برخې اخیستو په تور چې پکې 168 کسان وژل شوي وو د اجمل کساب د مرګ سزا برقرار ساتلې وه. 43 کلن اجمل کساب چې د پاکستان پنجاب صوبې سره یې تعلق دی ویلي وو چې هغه د ترهګرې ډلې لشکرې طیبه سره تړاو درلودو. د ممبئی ښار په بریدونو کې چې درې ورځو پورې جاری وو لسو ترهګرو برخه اخیستې وه. د هند امنیتي سرتیرو نور 9 ترهګر وژلي وو خو اجمل کساب یې ژوندی نیولی وو. راپورونه دي چې نن سهار په کابل کې ډیپلوماټیک انکلیو سره نږدې یوه لویه چاودنه شوې ده. تر دا مهال په دغه چاودنه کې د مرګ جوبلې معلومات نشته خو د دغه چاودنې نه پس په سفارتخانو کې د خطرې هارنونه غږېدلي دي او سیمې ته د امبولانسونو د تلو اوازونه هم تر غوږو شوي دي. په دغه سیمه کې د امریکا د سفارتخانې او د ایساف ځواکونو د صدر دفتر ودانۍ هم ده. د افغانستان اټارنی جنرل رحمت الله نظری ویلی دی چې پرون یې د قتل او زنا په جرمونو کې ککړ 8 زنداني کسان اعدام کړي دي. ښاغلي نظری زیاته کړه چې د دغو کسانو د رحم اپیلونه های کورټ او ولسمشر حامد کرزی رد کړل او سزاګانې برقرار وساتلې. هغه د مشال ریډیو افغان څانګې ته وویل
تر 8 کسو باندې حکم د اعدام تطبیق شو. یو گروپ د سارقینو مسلح او اختطافګرانو وو چې د خالدارۍ د ګروپ په نامه باندې مشهور وو. بر علاوه د دې نه چې خلک به یې اختطافول او کورونو ته به تلل مسلح شرکت به یې کولو په د خلکو په ناموسونو باندې به هم تجاوز کولو او پکرونه به یې کول.
دا و د افغانستان ډیپټي اټارنی جنرل رحمت الله نظری. بی بی سی وایي چې ولسمشر کرزی د 14 کسانو د اعدام کولو حکم لاسلیک کړی دی. بلخو افغان اسلامک پریس دغه شمېره د پېښور پولیس وایي چې تیر ماسخوتن یې په باړه روډ 2 ځانمرګي برید کوونکي ژوندي نیولي دي. د بم ډسپوزل سکواډ ای آی جی شفقت ملک مشال ریډیو ته ویلي دي دواړه ځانمرګي برید کوونکي ژوندي نیول شوي دي او بم ډسپوزل سکواډ د دوی ځانمرګي جاکټونه ناکاره کړي دي او دارنګ دوی د ترهګرۍ یوه لویه حصه شنډه کړې ده. افغان ولسمشر حامد کرزی د طالب بندیانو په خوشی کولو د پاکستان شکریا ادا کړی ده. د افغان ولسمشر د دفتر څخه خبره شوې ده یو خبر پاڼې لمخه. ښاغلی کرزی پرون غرمه په کابل کې د پاکستان د پوز مشر اشفاق پرویز کیانی سره په ملاقات کې په افغانستان کې د سولې د پروسې په دې برخه کې د راتلونکو نور اقداماتو او د دواړو خیزو اړیکو پر پیاوړتیا خبرې وکړې. ښاغلی کرزی پاکستان ته د سولې د عالي شورا د رئیس د وروستي سفر په جریان کې د دغه هیواد له تود هرکلی او غوره میلمه پالنې او دغه راز د سولې د بهیر د بریالیتوب لپاره له پاکستاني زندانونو څخه د یو شمیر طالب زندانیانو د خوشی کېدو له امله مننه او قدردانی وکړه. جنرال کیانی د افغانستان د ملي دفاع وزیر ستر جنرال بسم الله محمدي ته بلنه ورکړه چې په نږدې راتلونکي کې دغه هیواد ته سفر وکړي. ښاغلي بسم الله محمدي دغه بلنه ومنله. ملګری ملتونه وایي چې سخت کال په افغانستان کې د اپیمو د کر په ځمکه کې زیاتوالی د خطرې خبرداری دی. د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو او جرمونو ادارې پرون په خپل خپور شوي کلنی راپور کې ویلي دي د افغان حکومت د کوکنارو د کر د ختمولو د سختو اقداماتو باوجود په دغه هیواد کې 80% د اپیمو کر زیات شوی دی. د دغې ادارې مشر یوری فیلیتو ویلي دي چې د اپیمو لوړ نرخونه هم د دغې زیاتوالی یو سبب دی. هغه په افغان حکومت او نړیواله ټولنه غږ وکړ چې د غیر قانوني فصلونو د کر په اړه دي کوټلي ګامونه پورته کړل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن پرون وویل ضروري ده چې د اسرائیل او حماس ترمنځ په غزا کې شخړه پای ته ورسول شي. دی ویل چې روشلم ته د ولسمشر باراک اوباما له سرګند پیغام سره راغلی ده او هغه د ځان د دفاع په باب د اسرائیل له حق څخه کلک او مضبوط ملاتړی دی. میرمن کلینټن زیاته کړه
In the days ahead, the United States will work with our partners in Israel.
دا وایي پراتونکو ورځو کې به امریکا په اسرائیل کې خپل ملګرو په سیمه کې د نورو خواو سره په ګډه کار کوي چې څنګه په اسرائیل کې دننه د خلکو حفاظت یقیني کړي او په غزا کې هم د خلکو لپاره حالاتو کې خوالی راولي او د سیمې ټولو خلکو لپاره د یو جامع امن په لوري روان شي. میرمن کلینټن په اسرائیلو د راکټي حملو د بندېدو غوښتنه وکړه او وی ویل چې نن په قاهره کې د مصر دولتمشر محمد مرسي په شمول به د سیمې له مختلفو خواو سره د دوامدار اوربند په باب خبرې وکړي. اورسته خبر ده چې نن با په برسلز کې د نړۍ شپږ طاقتونو د ایران د لانجمن ایټمی پروګرام په اړه خبرې اترې کوي. د برتانیې، چین، فرانس، جرمني، روس او امریکا چارواکي به د تهران سره د خبرو اترو د تازه لړۍ پیل کولو په پلان خبرې کوي. په روان کال کې په دې اړه درې ځله خبرې اترې شوې دي خو تر دا مهال د خبرې اترې کومې نتیجې ته نه دي رسیدلي. ایران د غرب لخوا هغه تورونه ردوي چې ګوندې دوی ایټمي وسلې جوړوي او د دې له وجې د ملګرو ملتونو لخوا د هغو قراردادونو چې پکې ویل شوي وو چې ایران د یورینیم نه غني کوي مننه انکار کړی دی. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به دغه راپور نه واوري. د هند حکومت په 2008 کال کې د ممبئی شهر په بریدونو کې ککړ یوازنی ژوندی پاتې کس اجمل کساب ته پانسی ورکړه. نن سهار په کابل کې درنه 14 سوې ده. بلخوا په افغانستان کې د قتل او زنا په تور ککړ 8 کسان په دار شول. د افغانستان د لوی څارنوالۍ مرستیال رحمت الله نظری د دوی د اعدام لامل څه دا ډول شي؟
درنه وجه دې چې خلک به اختفا کول او کورونو ته وتلل مصالح شرکت به کول او په د خلکو په ناموسونو باندې به هم تجاوز کول او پکونه به کول.
نن د ماهیګیرو یا کب نیونکو نړیوال ورځ منځل کیږي. د کراچی په سمندر کې ګڼ شمیر پښتانه په میاشتو په سمندر کې د ځان لپاره روزي لټوي.
تقریبا دو کال ا دونیم کال مونږ دلته تیرو او میاشتو په کلی کې تیرو. دا د غربت د وجنې شو تیرولې وخه.
د پاکستان او افغانستان په یو شمیر هوټلونو کې د چپلی کباب کړایان لګیدلې وي. په جلال آباد کې د چپلی کباب یو پلورونکی وای او دروان خبرونه په پای کې د میرمنو په حق له ځنګړې ونې خبرونه په لوښاورې د لمه هروي چې د پاکستان یو سیاستواله د شذو د حقونو په اړه څه دا ډول نظر ورکړي.
کوم په اسلام کې خزه ته حق ملاو دي ان شاء الله تعالی هغه په کلی په کلی کور په کور هغه خزه ته ملاويږي. د دې راتای چې کوم دین هغه ته بد تعلیم چې دین هغه به ته اسانيږي چې کوم هغه
په روان خبرونه کې نور راپورونه هم لرو له مشال رادیو سره وسه. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. راځو لومړی راپور ته. د هند حکومت وایي په 2008 کال کې د ممبئی شهر په بریدونو کې ککړ یوازنی ژوندی پاتې کس اجمل کساب ته پانسی ورکړه. په دې حق له ریټرز خبري اژانس راپور لیکلی دی. د هند د کورنی چارو د وزارت ویاند کې اس د توالیا ویلي چې اجمل کساب ته نن سهار وختي پر 9 بجې د پونه شهر په یراونډا جیل کې پانسی ورکړل سول. د 13 اگست په میاشت کې د هند سپریم کورټ د ممبئی شهر په هغو بریدونو کې د برخې اخیستو په تور چې پکې 168 کسان وژل سي وو د اجمل کساب د مرګ سزا برقراره ساتلې وه. 43 کلن اجمل کساب چې د پاکستان د پنجاب صوبې سره تعلق لري منلې وه چې هغه د ترهګري ډلې لشکر طیبه سره تړاو درلودي. د ممبئی شهر په دغه بریدونو کې چې درو ورځو پورې دوام درلودي لس ترهګرو برخه پکې اخیستې وه. د هند امنیتي سرتیرو نور نه ترهګر وژلي وه خو اجمل کساب یې ژوندی نیولی وو. هند تور لګوي چې په پاکستان کې میشتو وسلوالو دغه بریدونه تنظیم کړي وو او اسلام آباد د دوی په نیولو کې پاتې راغلی دی. بلخوا پاکستان د لاس لرلو تورونه ردوي او وایي چې دوی پر اوو مشکوک وسلوالو مقدمه روانه کړې ده.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې د رادیو ترڅنګ خبرونه تاسو د انټرنیټ لارې هم اوریدلای شئ. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم اوریدل، نن سهار په کابل کې یو درنه چاودنه شوې ده. په دې حقله د تازه معلوماتو لپاره زموږ خبريال نسیم شفق دا وخت زموږ سره د ټلیفون پر لیکه دی. نسیم شفق، د دغه چاودنې په اړه که تازه حال زموږ سره شریکي چې دا چاودنه د کابل په کومه سیمه کې رامنځته شوه او څه تلفات یې اړولې دي؟
بله، لمړی خو سلام وړاندې کوم تاسو او د مشال رادیو ټولو ګرانو اوریدونکو ته. دا چاودنه نن نږدې 8 بجې د کابل ښار د وزیر اکبر خان مهمه سیمه چې ډیپلوماټیکه سیمه ده او تر ډیره د بهرنیو میلمنو میلمستونونه هلته دي او یا هم د بهرنیو مؤسسو دفترونه هلته دي. دا چاودنه د وزیر اکبر خان په لسم سړک او پنځمه کوڅه کې شوې ده. د کابل د امنیه قماندان جنرال ایوب سالنګي 16 ورځې وړاندې د پیښې په سیمه کې خبريالانو ته وویل چې د دغه چاودنې له امله چې دا ځانوژن کې یا انتحاري یا خودکشه حمله و، په دې کې ویلي چې دوه تنه وزل سوي دي او درې هم زخمیان یا ټپیان دي. ایوب سالنګي وویل چې ځانوژن کې حمله کوونکي چاودیدونکي توکي خپل بدن پوری تړلی و، خو مخکې لاغنه چې خپل هدف ته ورسیږي چې د هدف په اړه دقیقا څه ونه ویل چې هدف یې چیرته و. ویلی چې د پولیسو لخوا دغه کس پیژندل شوی دی او که په همدغه وخت کې چې پولیس پرې ډزې کوي د هم خپل چاودونکو موادو ته انفجار ورکړی دی چې پوره هم د ده په خبره چاودونکو مواد پوره نه دي چاودلي، یوه برخه یې چاودلي. او ده وویل چې ټپیان درې واړه ملکي وګړي دي او په وژل شوو کې یو د ملي اردو عسکر او یو هم عام وګړی پکې شامل دی.
ډېره مننه نسیم شفاق زموږ سره د تازه معلوماتو شریکول او شو ورځ ته غواړو.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کار جوړ یو څوک داخلي وي
خو خلک چې بیا بیروزګاره دي،
بجلی نشته،
بچي د شپې جاړي، د ګرمې د وجې
د غریبانو تاسو خو څوک نه
مشال شته کنه. ستاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخوري. له ډېرې مودې وروسته پرون په کابل کې اته تنه چې د افغانستان درې ګونو عدالتونو د پانسي حکم ورکړی و په دار سول. دا اته تنه د هغو شپاړستنو په ډلو کې شامل دي چې ولسمشر کرزي د پانسي پر حکم لاسلیک کړی و. ګمان کیږي چې په قتل او نور جنایتونو محکوم شوي کسان به هم پانسي کړل سي. په دې حق زموږ همکار اسمت ساروان نور حال راکوي.
له ډېرې مودې وروسته پرون په افغانستان کې لږتر لږه د اتو تنو په باب د اعدام حکم تطبیق شو. د لوی څارنوال مرسیال رحمت الله نظری ازادي رادیو ته وویل دا اته تنه چې د قتل، تښتونی او جنسي تیری په جرمونو محکوم شوي ول د کابل په پلوچرخي محبس کې پدار وزړول شول. د ولسمشر کرزي ویندوی ایمل فیضی ویلي چې ولسمشر د شپاړستنو جنایتکارانو د اعدام حکمونه توشیح کړي دي. دا شپاړستنه په درو محکمو کې په اعدام محکوم شوي ول. شاغل نظری د دوی په باب وویل
پر اتو کسو باندې حکم د اعدام تطبیق شو. یو گروپ د سارقینو مسلح او اختطافګرانو وو چې د خلداری د گروپ په نامه باندې مشهور وو. بر علاوه د دې نه چې خلک به اختطافول او کورونو ته وتلل، مسلح شرکت به یې کولو په د خلکو په ناموسونو باندې به هم تجاوز کولو.
په افغانستان کې د طالبانو د رژیم له پرزیدو وروسته په ندرت د اعدام حکم تطبیق شي. ځینې خلک وایي چې مجرمانو ته د سخت سزا د نه ورکولو له کبله جرمونه زیات شوي دي. د افغانستان د قوانینو له مخې که مجرم په درو محکمو کې هم په اعدام محکوم شي، تر هغه نشي اعدامېدای چې د هیواد ولسمشر د محکوم د اعدام حکم نه وي لاسلیک کړی. ویل کېږي چې حامد کرزی په اسانه د اعدام حکم نه توشیح کوي. د بشري حقوقو ځینې ډلې د افغانستان عدلي او قضایي سیستم کمزوري بولي، وایي چې فساد پکې ډېر دی او اقرارونه عموما د وهلو ټکولو یا شکنجه په نتیجه کې اخیستل کیږي. خو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په پرونیو اعدامونو ډاډ څرګند کړ، ویل چې دا مجرمان د بی اوږدې قضایي پروسې له کش کولو وروسته اعدام شوي دي.
اسمت سروانو چې په کابل کې د اتو تنو د پانسی په حق تاسو ته راپور اوروي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرون په خپل دفتر کې د پاکستان او برتانیې د پوځ له مشرانو سره د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې وکړې. افغان ولسمشر د سپتمبر پر وروستیو کې په نیویارک کې د پاکستان ولسمشر او د برتانیې له وزیر اعظم سره په کتنه کې د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې کړې وې. د پاکستان د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی ولسمشر کرزی ته ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې به د سولې او ثبات لپاره تک سره پوره مرسته وکړي. په دې حق له زموږ همکار اسمت سروان راپور کوي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرون د برېټانیا او پاکستان له لوی درستیزانو سره جلا جلا وکتل. د ولسمشر کرزی له دفتر څخه لوی خبرې شوې خبر پانی سره سم په دې کتنه کې چې د ولسمشر په مانۍ کې وشوې، دواړو خواوو په افغانستان کې د سولې پر پروسې دواړو خيزو اړیکو او له 2014 وروسته له افغانستان سره د برېټانیا او پاکستان د همکاریو په باب خبرې وکړې. بریتانیا په افغانستان کې شاوخوا 1000 پوځیان لري چې له امریکا وروسته د ناتو په مشه د ایساف په چوکاټ کې دوهم لوی هیواد دی. بریتانیا ویلي چې د 2014 کال تر پای به افغانستان خپل پوځیان وباسي، خو له افغانستان سره به مالی او پوځي مرستو ته دوام ورکړي. ولسمشر کرزی او د بریتانیا د پوځ لوی درسیز جنرال ډیوید ریچاردز د افغانستان د سولې روانه پروسه بریالۍ وبلله او هیله یې څرګنده کړه چې په دې برخه کې لا چټک او اغیزمن ګامونه واخیستل شي. دوړو خو د افغانستان او پاکستان پر اړیکو هم خبري وکړي او د افراطیت او سخت دریځي پر خلاف د کابل او اسلام آباد پر نږدې همکاري ټینګار وکړه. د افغانستان ولسمشر او د بریتانیا لوی درسیز د افغانستان، پاکستان او بریتانیا ترمنځ د درې اړخیزو ناستو په اړه هم خبري وکړي او پریکړه وکړي چې بل درې اړخیزه غونډه به په لند وخت کې جوړ شي. لیبل خو د پاکستان لوی درسیز جنرال کیانی له حامد کرزی سره په کتنه کې وویل پاکستان په افغانستان کې د امن او آرامۍ لپاره د هرې هڅې ملاتړ کوي. دواړو خو په افغانستان کې د سولې د پروسې په دې برخه کې د راتلونکو اقداماتو او دوه اړخیزو اړیکو پر پیاوړتیا خبرې وکړې. کیانی په افغانستان کې سوله او ثبات د پاکستان په ګټه وباله، ویل چې هیواد په افغانستان کې د ثبات لپاره د هرې هڅې ملاتړ کوي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري نن به په سر شهر د پاکستان په سر شهر اسلام آباد کې د تاریخي پزیر اتو ملکونو د تنظیم ډیټ د بهرنی چارو د وزیرانو د کونسل غونډه کیږي چې پکې به د غړو ملکونو ترمنځ د تجارت د حجم زیاتولو پر چارو خبرې اترې وسی. په غونډه کې به د پاکستان د بهرنی چارو وزیر هینار بانی کر پرته د ترکیه، انډونیشیا، ملایشیا، ایران، نایجیریا، مصر او بنگلاديش د بهرنی چارو وزیران او نور لوړپړی چارواکي ګډون کوي. په دې حق لمی څو شپې وړاندې په اسلام آباد کې د مشال رادیو له خبريال احمد الله څخه حال پوښتلی وو، نو موري په دې حق لوي.
تیری ورځې په اسلام آباد کې ډی ایټ کانفرنس چې کومو د هغې لپاره هلې ځلې شروع شوې، ولې دوه ورځې وړاندې دا کانفرنس چې کومو اول د تجارتي فورم چې کومو هغې په کچ باندې او دغې نه علاوه نور چې کوم وفود راغلي د هغې په سطح باندې مذاکرات چې هغه وشو. د دې وروسته د دې کانفرنس نننۍ او سبانۍ ورځ چې کومه ده هغه ډېره زیاته مهمه ده. نن به د دې اته واړه ملکونو چې پکې د پاکستان نه علاوه ترکی، مصر، ملیشیا، انډونیشیا، نایجیریا او دغه شانتي ایران شامل دي او بنگلاديش کوم دی خارجه وزیران چې کوم دي هغه پاکستان ته راغلي دي او نن به د خارجه وزیرانو د کونسل چې کوم دي دا اجلاس بکیږي. په دې اجلاس کې څنګه چې لکه ویل کیږي چې د دې ډی ایټ ملکونو چې کوم مهم ایجنډا چې کوم ده هغه تجارت ته وده ورکول، دغه شان ویزو پالیسی چې کوم ده هغه کې نرمي راوستل، د یو بل تاجرانو له ویزه په اسانه سره ورکول، دا مهم دغه دینو د خارجه وزیرانو په کچ باندې اومده خبرې اترې کیږي او سبا به د دې ډی ایټ اجلاس چې کوم ده هغه سرمشریز غونډه نو د هغه نه وړاندې نن د چې کوم ده د خارجه وزیرانو په اجلاس وروسته به بیا د اسلام آباد اعلامیه 2012 چې کوم دی هغه به جاری کول شي او نن به د نوې چې کوم سیکرټری جنرال دی هغه به هم ټاکل شي. د دینه علاوه د دې اجلاس کې ګډون د پاره د دغه اته ملکونو کې د 15 ملکونو کم مشران چې دی هغه به نن پاکستان ته راسي چې پکې د مصر، دغه شان د ایران، نایجیریا او د انډونیشیا چې کوم صدران دي او د ترکی وزیر اعظم دا به نن پاکستان ته هم راسي او سبا به دغه اجلاس چې کوم اخیری ورځ دی سرمشریزن هغه به سبا لکیږي. دین علاوه مصر صدر چکم دی محمد مرسی هغه به سبانه او بل سبا یعنی د جمعه په ورځ د پارلمان مشترکه اجلاس ته چکم دی هغه به هم خطاب کوي او هغه د پارم ټول تیاریان مکمل کړی شوی دی او صدر آصف علي زرداری او د مصر صدر چکم دی هغه به 11 بجې سبانه او بل سبا د جمعه په ورځ باندې پارلمان ته خطاب کوي.
دا مشال ریډیو ده
زموږه مشال ریډیو خاوري یو سو د بلوچستان پر لور. په بلوچستان کې د کوټ په شمول په ټولو سیمو کې د ډاکټرانو لخوا په سرکاري او شخصي هسپتالونو کې هړتال لا هم روان دي. په داسې حال کې چې د دوشنبه په ورځ پولیسو تر اویا زیات ډاکټران نیولې و، د نهې په ورځ یې 11 نور ډاکټران گرفتار کړي دي. په دې حکله نور حال کوټ د مشال ریډیو خبريال خدانور نصر کوي.
د کوټه په شمول د بلوچستان په ټولو سیمو کې د پاکستان میډیکل ایسوسییشن تر سیوري لاندې د ډاکټرانو احتجاج او هړتال لا هم روان دی. د سه شنبه په ورځ یو لس نور ډاکټران د پولیسو لخوا نیول شوي او د پی ام ای د بلوچستان څانګې د مشر ډاکټر سلطان ترین په شمول ځینې نور مشران ډاکټران پټ دي. شاوخوا یو بیا ډاکټران د سه شنبه په مازیګر عدالت ته وړاندې کړل شو چې تر هغه وروسته یې ټول جیل ته استولي. هلته د پاکستان میډیکل ایسوسییشن ځینو مشرانو ډاکټرانو د بلوچستان له ګورنر ذوالفقار مکسی سره لیدلې او د خپل احتجاج او نیول شوي ملګریو په اړه یې ورسره خبرې کړې. ګورنر بلوچستان هړتالي ډاکټرانو ته ویلي چې تر هر څه مخکې دې دوی هړتال ختم کړي، نیول شوي ملګري به یې خوشي او د تښتول شوي ملګري ډاکټر سعید احمد خان د را خوشي کېدو لپاره به هم کوټلي ګامونه پورته شي. خو د ډاکټرانو اتحادیه وایي هړتال به هله ختموي چې ټولې غوښتنې یې منل شوې نه وي. له دې سره چې د بلوچستان حکومت دوه ورځې وړاندې ویلي وو چې د صوبې د سرکاري روغتونونو لپاره به پوځي ډاکټران راوغواړي، خو د چهارشنبه تر ورځې پورې لا هم راغوښتل شوي نه دي. ټول سرکاري روغتونونه خالي او وګړي له سختو ستونزو سره مخ دي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
زموږ شغ له مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ باندې خبرونه لري. دا خبرونه تاسو د رادیو تر څنګ د انټرنیټ لالاري هم اوریدلای شئ چې پته ده مشال رادیو ټکی کوم. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د ګل په ورځ د پېښور د دورې پر مهال د پېښور تورخم د لوی لارې پرانیسته وکړه چې په دوه کلونو کې به جوړ شي. دا لوی لارې به د امریکا د نړیوال مرستندوی ادارې په مالی مرسته جوړیږي چې 20 ملیون ډالر لګښت پرې راځي. په دې اړه نور حال پېښور د مشال رادیو خبريال غلام غوث را کوي.
صدر آصف علي زرداری د ګل په ورځ په پېښور گورنر هاوس کې د پېښور تورخم لوی لارې پرانیسته وکړه. په دې لړ کې د سرحدي او ریاستي امورو یا سفران وفاقي وزیر انجنیر شوکت الله مشال ریډیو ته وویل چې کومې ولسی ځمکې د پېښور تورخم لوی لارې په پراخه کولو کې لاندې راځي نو ولس ته به د هغې پیسې حکومت ورکوي او د پېښور تورخم لوی لارې د جوړولو خرچه به امریکایي مرستندویه اداره یو ایس ایډ برداشت کوي. د سفران وفاقي وزیر انجینیر شوکت الله مشال ریډیو ته وویل
افغانستان ته دا لوکل خلکو دومره مسائل دي چې هغې په آزاده غړۍ تللی نه شي خپل وطن ته خپل کلي ته. یعنې دا خلک به سار راغله مازدیګر به بیا تلل نو د ټرافیک د وجې نه دوی ته ډېر زیات مشکلات وو. په دې کې کمې یو ارب روپۍ چې دا قادري صاحب په دې نه مخکې منظور کړی نه د فاټا د ریګولر اے ډی پي نه کوم چې د ځمکو د کوم خلکو ځمکې چې په کې راځي دا به هغې ته کېږي او دا پنځه ارب روپۍ چې دي دا پرون د هغې افتتاح زرداری صاحب وکړله. دا د دې ځمکو د لکه د چا چې ځمکې راځي د هغې نه علاوه چې څومره پیسې دي هغه د یو ایس ایډ والا دي او دا کمپلیټ کوي به ټول امدغهنا.
په پېښور کې د امریکې د کنسلګرۍ نه د خبرې شوې یوې خبرپاڼې تر مخه په پېښور کې د امریکې کنسل جنرال رابرټ ریډ د پېښور تورخم لوی لارې د پرانیستي په دستور کې د صدر آصف علي زرداری سره ګډون وکړو. خبرپاڼه زیاتوي چې د پېښور نه تر تورخم پوري د شپږ څلوېښت کیلومترو په دې لوی لارې به امریکا پر روان دوه کلونو کې اویا میلیونه امریکایي ډالري لګوي. خبرپاڼې په پېښور کې د امریکې د کنسل جنرال رابرټ ریډ له خوا لیکلي دي چې پېښور تورخم لوی لاره په منطقه کې د سوداګرۍ زیاتولو او اقتصادي پرمختګ لپاره یو دروازه یا ګیټوی ده. او شیرشاه سوری 1500 کال وړاندې د دې لارې د اقتصادي اهمیت له وجې دا جوړه کړې وه او د ټولنو ترمنځ د سوداګرۍ د ودی او د یو بل سره د تړلو لپاره امریکا په قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د زرو کیلومترو نه زیات سړکونو جوړولو کې مرسته کوي. د خیبر ایجنسی ولس د امریکای په ملاتړ د پاکستان د دولت لخوا د پیښور تورخم د لوی لاري د بیا جوړولو په پروژه خوخي سرګند کړی دی. په دې لړ کې د خیبر قبایلی سیمې یو اوسیدونکو عرفان اپریدی مشال ریډیو ته وویل
بهر حال اوس چکم حالات او کم حالاتو کې دره واندې او په کدوی وای چې په دو سال کې بدا مکمل کېږي او په داسې تیزی سره حقیقتي دا وشونو دا خو د وسطي کې شیا ممالک سره د تجارت یو اهم لاره ده او دا بالکل یو غټه ګټوي ده. نو موږ دا وایو چې دا په څومره تیزی سره او په څومره صحیح طریقې سره فرنټیر ورکس ارګنایزیشن دوی ته کومه ټکا دوی ته ملوله او دوی صحیح میټیریل او صحیح طریقې سره دا جوړ کړي نو دا ډېر یو اهم رول دی.
د خبرپاڼې تر مخه د 2009 زیږیز کال راسي په امریکایي مرسته په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې شپږ نیم سوه کیلومترو سړکونو جوړولو کې امریکې د پاکستان سره مالی مرسته کړې ده چې پکې د ټانک نه تر مکین پورې او د کول نه تر وانې پورې سړکونه شامل دي چې تازه تازه یې پرانیستي ترسره شوي دي او د پېښور تورخم د لوی لارې او د امریکې لخوا د سړکونو د نورو پروژو په لړ کې به په راروان شو کلونو کې به 400 کیلومتره نور سړکونه جوړولی شي. غلام غوث، مشهد رادیو، پېښور.
په شمالي وزیرستان کې دوه ورځې وړاندې د پاکستاني پوځ هلیکاپټرو په شیلنګ کې د ځای خلکو په وینا څلور ولسی وګړي وژل شول او ګڼ شمېر ژوبل شول. په وژل شوو کې یو د دولسم ټولګي زده کوونکی نیمولا هم و چې د کالج د ملګرو په وینا یې ارمان دا و چې ډاکټر جوړ سي. په دې اړه له سیمې څخه د مشال راډیو خبریال راپور کوي.
دوه ورځې وړاندې شمالي وزیرستان میرعلي بایپا سړک باندې امنیتي سرتیرو په قافله برید نه پس د پاکستان فوج هلیکاپټرو د میرعلي په بیلابیلو سیمو کې شیلنګ وکړو. عسکري ذرایو وینا وه چې دوی د وسلوالو ټیکانې په نښه کوي، خو د ځایي خلکو په وینا ټولې ګولې په ولسی ودانۍ او مارکیټونو باندې وغورځول شوې چې په نتیجه کې د ځایي خلکو په وینا څلور ولسی وګړي مړه او ګڼ شمېر ژوبل شول. په وژل شوو کې یو د میرعلي د کریسنټ سکول اینډ کالج دولسم ټولګي زده کوونکی نعیم الله هم شامل دی چې د حیدرخیل کلی مشر ملک ګل صالح جان په کور باندې د شیلنګ په نتیجه کې ووژل شو. داغه د کالج دوستان وای نعیم الله ارمان لرلو چې ډاکټر جوړ شي او په دغه ورځ هم د خرابو حالاتو او کرفیو به وجود هم په کلی کې دننه لارو باندې ټی وی شن ته تللی و چې دغه مهال کور ته را واپس شوی و او ځواني یې خورې شوه. د نعیم الله یو ملګری زده کوونکی احتشام مشال ریډیو ته وایي
نعیم الله مونږ دې ملګری وو او دا همیشه دا خواهش و چې زه یو لوی ډاکټر جوړ شو. په دې وخت باندې دای دا ټیویشن ته تللی و چې د عین دای تللو بیا د سره زندګي وفانه وکړه او د ارمان نیمګړی پاتې شو.
د سیمې یو بل زده کوونکی وایي که یو خوا ملاله د وسلوالو لخوا په ډزو هدف کیږي خو د امنیتي سرتیرو لخوا داسې ګام څه د ستایلو وړ نه دی او د دوی اندېښنې یې راپارولې دي. ملک ګل صالح جان وایي د هلیکاپټرو د شیلنګ له وجې یې ټول کور سوروي سوروي دی او دادا په ګډون په کور کې یې ټول اته کسان لګ ډېر روبل شوی دي.
مو د نیمولاون دی ور یارا اور سو یو د ډاکټر ای هارمونی ایک د نیو تر سره ای اولو کم از کم د مو په کېر باندې 180 ګلې لګولې ټریپل بار جوړ باندې بدل دلو مو په کېر باندې اسې زه دې خبره ته ډېر سوچ وړایم ډېر یو یا چې مو ګنا کی مو په خبره سه او دغه یو د علاقې مشر یو خدمتګار سړی دی علاقې
دا چې په داسې عملیاتو کې د عام ولس خوندي ساتل څومره ضروري دی او د دې په ځایي ولس کم اثرات کیږي دا مو د دفاعي چارو کارپوه ریټایر بریګیډیر ساد نو پوښتل.
داسې شوري زده علاقه کې عملیات کې یا ته کامیابی غواړي جدید تر سو پورې د وزیرستان خلک خپل ډخته نه کړي یو داسې شورش مخالف عملیات چې کوم دي ناغه ناکامه بي زما په خیال باندې دې باندې جواب طلبي پکار ده او دې کې ډېر زیات احتیاط پکار دی او ډېر زیات سوچ فکر پکار دی. یعنی وسلوال هم د پاسه پہ فشار اچي فوج هم وژني نو هغې کوم خو لاړ شي زما په خیال ډېر نفرت خوریږي او عملیاتو کامیابیدو کو تاثر سه یو امید وي هغه هم ختم شي.
په شمالي وزیرستان کې ګرین وزیرستان امن جرګه چې د حکومت سره صلح لپاره کارول کیږي د هغې مشر ملک جان فراز نمو چې کله وپوښتل چې دوی د ځایي انتظامی او فوزی چارواکو په نوټس کې دغه خبره څومره راولي چې په داسې عملیاتو کې د عام ولس ژوند خوندي وساتل شي نو دوی مشال ریډیو ته وی
سمیز دے امن جرگے خواہ میں سادہ کوشش ہوئی کہ وزیرستان سے امن ہوئی وہ فوجی کروئی دا دیا معاملے حل چیرے نشی جوڑے لائی چپ ماچا سے کیما کروئی وشوا تیرا وریس پر میرا لی بندے سے کیما کروئی وشوا اگا سے ٹول عوام زخمی ہم سوی دیا امن جرگا دو غدے دا غیدے پورا چپ مان سے امن خبر آتر ہے وہ کو چی پی اے سرا ہو دے کرنل سات سرا پرا بیتا سے وہ چلکا حکومہ بمباری چی سیری دا داغا سے عوام تا دغی تکلیف راسی
پرشمال علی وزیرستان کې مو چکلا د پاکستان فوج په دې اړه موقف اخیستلو د پاره په میرانشاه کې د پاکستان فوج سیونډي والا چارواکو سره د ټلیفون د لارې هڅه وکړه نو د دوی سره په خبرو کولو کې بریالي نشو.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. وخت د سهار 9:30 بجې دی. مجید بابر به د مهمو خبرونو سرټکی واوروي.
د هند حکومت وایي چې په 2008 کال کې د ممبئی ښار په بریدونو کې ککړ یوازنی ژوندی پاتې کس اجمل قصاب ته یې په پونه ښار کې نن سهار پانسی ورکړی دی. په کابل کې امنیتي چارواکي وایي چې نن سهار ترسره شوي ځانمرګي برید کې دوه کسان وژل شوي دي. د افغانستان ډیپټي اټارنی جنرل رحمت الله نظري ویلي دي چې پرونی د قتل او زنا په جرمونو کې ککړ اته زنداني کسان اعدام کړي دي. د پېښور پولیس وایي چې تیر ماسپوتن یې په باډر روډ دوه ځانمرګي برید کوونکي ژوندي نیولي دي. افغان مشر حامد کرزی د طالب بندیانو په خوشي کولو د پاکستان شکریا ادا کړی دی. ملګري ملتونه وایي چې سخت کال په افغانستان کې د اپي مذکر په ځمکه کې زیاتوالی د خطرې خبرداري دی. پرون په افغانستان کې فرانس خپل جنگي مشن پای ته ورسولو او د کابل په شمال شرقي خواته صوبی کاپیسا نه خپل 1470 ستانه کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن پرون وویل ضروری ده چې د اسرائیل او حماس ترمنځ په غزا کې شخړه پای ته ورسول شي. نن به په برسلز کې د نړۍ شپږ طاقتونه د ایران د لنجمن ایټمي پروګرام په اړه خبرې کوي. د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرل بان کی مون وایي په شام کې د بشري وضعیت پر خرابېدو او د دغه هیواد د شل میاشتنۍ کړکېچ پر پوز کېدو ژور اندېښمن دی.
لاند خبرونه مول مشال رادیو څخه واوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپان ته د کتنی په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال سراج ظهیر د پاکستان کورنی ورسپان لوستي دا چې دوه ورسپانو په خپلو اداریو کې پر کوم موضوعات بحث کړی دی. راځي چې ورته غوښو.
نن د پاکستان مقامی ورسپانو خپل ادارې په بیلابیل موضوعاتو باندې لیکلې دي. مشر ورسپان خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان صدر آصف علي زرداری د ګل پورز د پیښور د دورې پر مهال چې د خیبر پختونخوا اسمبلی ته کوم خطاب کړی دی نو دغه خطاب د پاکستان په تاریخ کې د یو نوي باب اضافه وکړه. ادارې لیکي چې په دې موخه صدر آصف علي زرداری د پیښور تورخم د سړک د پراختیا د منصوبې پرانستا هم وکړه کومه چې بعد د دې ملک لپاره ډېر ګټور وګرځي. ادارې وړاندې لیکي چې د ډېرې مودې راهیسې د دې د پراختیا ضرورت محسوسېدو خو دې لخته چا هم پام نه و راګرځولې چې لکه بلې یې اولس ته ډېر ستونزې ورپېښې وي. د ادارې په وینا چې د دې منصوبې په برکت به د پاکستان تاجران د منځنی ایشیا منډو ته په اسانه رسي او دارنګ به د پاکستان معیشت نور مضبوط شي. ادارې وړاندې لیکي چې د صدر آصف علي زرداری د پېښور دوره د دې خبرې غمازی کوي چې صدر په دې دوره کې یو پیغام ورکړو چې ټول سیاسي ډلې دې یو شي او د دې ملک مسلو اړخته دې پام را وګرځوي او د دشمن چې کوم هډونه یا ارادي دي چې هغه ناکام کړي. اداریا اخیری کې لیکي باید چې د ملک خلاف سازش کوونکو لا دا سیاسي ډلې ماته ورکړي او د پاکستان د پرمختګ امن او خوشحالي لپاره خپل کردار ولوبوي. آج ورس پر خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ات ترقی کوونکو ملکونو کې د تجارت په وجه زور ورکړی دی او ویلي دي چې جمهوریت حکومت امداد نه بلکې په تجارت یقین ساتي او د یو بل منډیانو پورې رسائی د برابرې په سطح پکار ده. ادارې مخکې لیکي چې په عالمی کچ ترقی یافته ملکونه ترقی کوونکو ملکونو او غیر ترقی یافته قانونو سره د تجارت په اړه داسې سخت شرطونه لګولي دي چې مقصد یې د وړوکو قانونو استحصال کول دي. د ادارې په وینا چې دا صورتحال د دې خبرې تقاضا کوي چې ترقی کوونکو ملکونه دې کم از کم خپل ترمنځ تجارت ته وده ورکړي او د برابرۍ په کچ د یو بل سره مرسته وکړي. ادارې اخیری کې لیکي چې دا به هله ممکن شي چې دا ملکونه خپل تجارتي منډیانې د یو بل دپاره پرانیزي او چرته چې ضرورت وي نو یو بل سره د مختلفو منصوبو کې کومک وکړي او سرمایه کاری لدې وده ورکړي، نو داسې به د ترقی یافته ملکونو استحصالي تجارتي نظام نه ځان خلاص کړي. وحدت ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د یهنۍ په پیل کې دوس رسم د ټول ملک دننه په خاص ډول خارې سیمو لرې پرتو او پسمانده علاقو کې د بیلابیلو رنځونو او په خصوصي توګه د زکام، طبي ټوخي، نمونیا او د معدې او خېټې بیماری شروع شوې دي. ادارې وایي چې هر چا ته معلومه ده چې کله یخنۍ یا ژمی شروع شي نو ورسره موسمي رنځونه پیل شي. دا بیماری کې یو خوا د زیات یخنۍ له امله په خلکو اثر انداز کیږي، نو بل خوا د وچ موسم په وجه په تیزۍ او چټکیا سره خپل زور ښایي. ادارې وایي چې د تیرو څو ورځو راهیسې د پېښور او خوش سیمو ګڼ شمېر داسې کسان هسپتالونو ته رسول شوي دي کوم چې د یخنۍ او وچ موسم په وجه د سینې او مری په مختلفو رنځونو کې اخته شوي دي. په دې مریضانو کې زیات شمېره د ماشومانو ده چې د یخنۍ او د موسم سره سره د صفا ماحول د ناموجودګۍ او د ګندګیری لکه د کورونو مخې ته د وینو، ډیرانونو او د قصابانو په تختو په موجود غوښو د مچانو بڼېدو او جراثیمو په وجه هم خلک رنځونو سره مخ کیږي. ادارې وایي چې تجویز داري چې که په میاشت کې صرف یو ورځ د ټول ملک اوسیدونکو په خاص توګه د میدانی سیمو او ښاري علاقو خلک د هر کور نه یو یو کس مقرر کړي او چاپیرچل د صفا ساتلو مهم شروع کړي، نو یقین دی چې داسې به نه صرف د ټول ملک ماحول په اسانه د ګردونو، دوړو او ګندونو په پوره ډول پاک شي، بلکې دې سره به د ټی بي او ځین نور رنځونو مخه هم ونیولی شي. اداریه اخر کې لیکي چې د یخنۍ او وچ موسم په موجوده وخت کې د صحت ماهرینو د ماشومانو په ژغورلو ډیر زور اچولی دی. باید چې د وطن او صوبې په هر کور او هر چم کې مور پلار دې لړکې خپلې ذمهواری په ښه شان ترسره کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د خبريان لپاره کارکونکو ادارې پر خپل ویب سټ پاکستان کې سمو دا وړاندې د وجسوي خبريال ولی خان بابر د وژنې د گواهانو په قتل کې دوه اندېښنه شولې او د سین صوبې د وزیر اعلی د لری کېدو غوښتنه کړې ده. بلخوا ګارډین ورځپاڼې د امریکا او افغانستان ترمنځ تر 2014 کال وروسته د ځینو امریکایي پوځیانو د پاتې کېدو د ممکنه تړون او په دې لړ کې د پیښو چیلنجونو په اړه مقاله لیکلې ده. بشیر ګواش د دواړو لیکنو غټه کې درته اوروي.
د خبریالانو د خوندیتوب لپاره کارکونکو ادارې به سرحده خبریالانو د یو پاکستانی ټی وی خبریال ولی خان بابر د وژنې شپږو شاهدانو وژل کېدل غندلې دي. شپږم شاهد حیدر علي و چې د دې میاشتې په 11 تاریخ کراچۍ کې داغه په کور کې وژل شو. د دې وژنو له وجې به سرحده خبریالانو ادارې د سند صوبې د وزیر اعلی څخه د استعفا غوښتنه کړې. د بې سرحده خبریالانو په وینا د نومبر په 11 وژل شوی حیدر علي د سلیم په نامه هم مشهور او د یو مجسټریټ په وړاندې هغه 15 کسان په ګوته کړی و چې د ولی خان بابر د وژنې تور پی پوري و. هغه عدالت ته د شاهدی ورکولو څخه دوه ورځې وړاندې کراچۍ کې په خپل کور کې دننه په سر دوړه وویشتل شو. د ادارې په خپل ویب سټ لیکلي چې د شپږو ټولو د ولی خان بابر په وژنه تورونو 15 کسانو خلاف د گواهی ورکولو خبره کړې وه. بې سرحده خبر اعلان وایي کې د شي اوس د بابر وژن کې له سزا څخه بچ شي. دا شاید لا غوړسته وژل کیږي چې تیر کال د سند صوبي های کورټ حکم کړی و چې د بیلابیلو کیسونو شاهدان او وکیلانو ته باید حکومت ساتونکي ورکي. خو د بې سرحده خبر اعلان ټولنه وایي د سند صوبایي حکومت په تیرو دوو کلونو کې د ولی خان بابر د وژنکو خلاف گواهی ته تیارو کسانو د ژوند ساتلو لپاره هیڅ نه دي کړي، نو ځکه د سند وزیر اعلی سید قایم علی شاه څخه د استعفا کولو غوښتنه کوي. بلخوا د برتانیا ګارډین ورځپاڼه لیکي چې کابل او واشنگټن په 2014 کال کې د ناټو پوځیانو تر وتلو وروسته افغانستان کې د ځینو امریکایي پوځیانو پر پاتې کېدلو خبرې کوي، خو امریکایي پوځیانو ته د استثنا مسله ستونزه جوړولې شي. ورځپاڼه وایي دا خبره عراقیانو هم د امریکایانو سره نه ومنلې چې له وجې عراق کې د امریکا رول ختم شو. دا په داسې حال کې ده چې د ګارډین ورځپاڼه په وینا د 14 ملکي افغانانو په وژنه تورن امریکایي پوځي باندې روانه مقدمه کې وکیلان د غل لپاره د پانسۍ غوښتنه کوي، خو ډیر افغانان او د وژل شوو خلکو کورنۍ وای دا پوځي دی واپس افغانستان ته د مقدمې لپاره وروستل شي. امریکا غواړي که افغانستان کې کوم پوځي په کوم جرم تورن وي نو دوی باید ورته خپله سزا ورکړي، خو افغان حکومت وایي چې تورن بهرني پوځیان دي افغانستان کې دننه افغان عدالتونو کې تر مقدمه لاندې ونیول شي. ګارډین ورځپاڼې د یو چارواکي له خولې لیکلي چې د استثنا د مسلې ته د حل لارې پیدا کول به یو چیلنج وي. افغان لوري په داسې حال کې خپل خبره په واضحه کوي چې ګارډین ورځپاڼې لیکلي ولسمشر حامد کرزی پوهیږي چې امریکا د افغانستان او پاکستان په سرحدي غرونو کې میشته وسلوالو ډلو خلاف د بریدونو لپاره افغانستان کې مرکز ته ضرورت لري او القاعده ترهګر ډله لا هم په سیمه کې فعاله ده. افغانستان کې د ناټو امریکایي قومندان جنرال جان ایلن هم ویلي چې دوی نه غواړي القاعده دا تاثر واخلي چې دغه ډله دلته بیا خپلې جرړې مضبوطولی شي.
نن په ټوله نړۍ کې د ماهیګیرو یا کب نیونکو نړیواله ورځ منځل کیږي. د کراچی په سمندر کې هم په لکونو کب نیونکي کار کوي. دوی د مایانو د نیولو لپاره ژور سمندر ته ځي او هلته تر میاشتو پورې وخت تیروي. د مشال رادیو خبریال ظفر کرمی د دغو ماهیګیرو کښتۍ ته ورغلی او دا راپور جوړ کړی دی.
د شور او مستۍ نه ډک سمندر غاړو ته د کراچۍ ښاریان د سیل لپاره وردرومي. خو د دې چپو وهونکي سمندر په منځ کې یا خو مایان ګرځي او یا د دغو مایانو ښکاریان. د سیند صوبې د ماهیګرۍ د محکمې تر مخه دا وخت د 9000 څخه زیاتې کښتۍ او لانچونه د کراچۍ څخه د سمندر منځ ته ځي. په دغو کښتیو او لانچونو کې په لکونو ماهیګر د سمندر سینه څیروي او د خپلو ځانونو او بچو لپاره دوه وخته روټۍ برابروي.
تقریبا دوه کاله دوه نیم کاله مونږ دلته تیرو او میاشت دوه په کلي کې تیرو. دا د غربت د وجې نه شو تیرولی وخه چیرته که مونږ هلته وخت تیرو بیا بېزته کېږو. چې خلک رانه پیسې غواړي دوکانداران مخې نه سودا نه راګي. هلته مور او پلار دي، خوندې رونه دي، واړه واړه بچیم دي، اغره په غاړه یې. نو د هغې د وجې مونږ دلته دوه کاله تیرو، په کلي کې دوه میاشتې تیرو. په میانو پسې ګرځي ولې چې دې دره پتلې یې. څوک یوه میاشت تېرېږي، څوک ډېر میاشتې تېرېږي، څوک شل ورځې تېرېږي، څوک پکې دوه میاشتې هم تېرېږي. د جمعې د ورځې نه خبرې کوو، نو د هغې نه بس خبر شو ولې چې دا خو هغه ځای نه دی. دلته خو یو درز او کار بس. دلته نه د چوټۍ پته لګي، نه د غم خادې پته لګي.
یو بل ماهیګیر رحمان زاده وایي شپه ورځ د جور سمندر په منځ کې خواري کوي او په میاش کې دوه درې ورځو لپاره وچې ته راځي.
په دې کې شپه ورځ لکه 24 ګنټې ستا دا دغه ګرنټي نشته دی چې کنې بس تا یو ټیم کار او دونه ټیم پورې ستا کار او بس تا ختم کو ته وس پاره وشو نه. په دې کې 24 ګنټې سرویس دی. اوس مونږ تیر مونږ 22-23 ورځې تیرې کړي. 22-23 ورځې کې چې مونږ راغلو مونږ ته 1000 روپۍ میراوشي. په 1000 روپۍ کې خو 300-400 روپۍ خو زموږ خپله خرچه شوه.
د ملکنډ ایجنسۍ د توتکان سیمې 15 کلن وارث خان وایي په سمندر کې په لکونو کب نیونکي کار کوي چې پکې زیات شمیر د پښتنو دی. د هغه په خبره 14 کاله یې د سمندر مزدوري کړې، خو د اوس په پرتله یې پخوانی ژوند ښه و. هغه زیاتوي کله ناکله ماهیګیر سمندر ته غورځېږي چې دا یې د مرګ یا جوبلې سبب ګرځي.
بالکل ډېر د محنت کار دی جی. توپانونه هم پکې ډېر راځي او داسې سمندر ماحول ډېر ګډوډي کنه. ډېر ورمونه هم پکې، توپانونه واګانې هم پکې. د هغې لانچونه یو ځای ته غونډ شي چېرته د غره غاړې ته رالاړ شي، څوک پکې داسې ډوب هم شي ډېر. او ډېر علاقې والا خلک پکې ډوب شوی دی. مخکې به نمک باندې خلک ته وچ میان بیا راوړه. په هغې کې زموږ ډېر کلیواله لانچونه ډوب شوي دي او هغه لکه دغه د نن تاریخ پورې 10-12 کاله وشو چې پته نه. او چې بار چې مړه شي نو هغه به د لانچ باندې کم بارا ډیک باندې راوړو. داغه نه د بلاکونه د واره چاپیره کیدو په دغه بندوبست باندې هغه مونږه بندر تر رسو او وچ تر رسو. د تجار 200 چاندوږي داغه په ذریعہ باندې هغه خلک خپل علاقې ته ورسي.
هر کال د نومبر 28 نیټه د ماهیګیرو د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کیږي. خو غریب ماهیګیر نه یوازې د دوی لپاره د نمانځون کې ورځې او د دې له اهمیت څخه بې خبره دي، بلکې دوی د خپل خواریکښ ژوند په برخه کې له اساسي اسانتیاو څخه هم بې برخې دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د افغانستان او پاکستان په اکثرو لویو او وړو ښارونو کې د چپلي کباب کړایانې لګېدلې وي او خلک یې هم په ډېر علاقمندۍ سره خوري. په جلال آباد کې هم ځای ځای د کباب هوټلونه شته چې ډله ډله خلک یې خوړلو ته ورځي. په همدې اړه د مشال رادیو خبریال باز محمد عامد عابد یو راپور جوړ کړی چې تاسو یې اورېدو ته بولم.
د جلال آباد ښار په روایتي خوراکونو کې یو هم چپلي کباب دی چې د ښار په ټولو سلور لارو او مشهورو بازارونو کې یې کړایان لګېدلي او خلک یې په ډیر شوق سره خوري. د ښار تلاشۍ چوک ته څیرمه هم څو ځایه په لویو او وړو دوکانونو کې د چپلي کباب کړایان لګېدلي دي. یو تن سپین ږیری بابا چې د 1300 کلونو راهیسې چپلي کباب خرڅوي وایي چې اوس یې کار بچو او لمسو ته پاتې شوی دی.
ما نوم رحمد دین دی. ما چپلي کباب کار کوم. د 1300 کلونو موږ دلته کاروبار کوو. زه الکوم او اوس سپین ږیری یم. اوس ماشاءالله زموږ زامن له خیر ځوانان دي او کاروبار کوي.
پر حمودین کبابی اکثر هغه ځوانان ورماتوي چې لکلو څخه خار ته په مزدورۍ پسې ورغلي وي. دوه تنه یې مشال راډیو ته وایي. یو بل تن کبابی وایي چې ډیر مشتریان یې پیدا کړي تر دې چې خلک ورته په ټیلیفون د کباب جوړولو فرمایش ورکوي.
زمانو مادم خان دی د خیوی اډه کې مې د کباب دکان ده. ډیر خلک موږ ته راځي او په بازي ټلیفونونه کوي. دوه کیلو درې کیلو یعنی لس کیلو د چاچ څومره پکاري موږ هم زه ته پخو گاګم برابر دی خو یاران دوستان شری راځي بل د کار نه ډیر راځي.
د ادم خان کبابی له کړایي شاوخوا ګڼ شمیر مشتریان ورټولو. یو تنزل مکی وایي چې خپل نمبر ته انتظار باسي.
زمانو مدرس ابراهیم زوی د بیسو د سوزین کې ما ادم خان په سره غل یو کیلو کباب ورو منوبت ته ولاړم.
سره له دې چې په جلال آباد ښار کې بې شمېره رستورانونه شته او په تیرو لسو کلونو کې میله ځایونه هم جوړ شوي چې په وریتو غوښو سربیره پکې کړایان او د کبانو غوښې هم تیارېږي. خو چپلی کباب د جلال آباد ښار له هغه خوراکونو څخه دی چې هر وخت یې د خوړلو مینوال ډېر وي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
استاد سپام د میرمنو په حق له ځانګړي اونیز خبرونی پلوشه تر اگرزم. پلوشه ستاسو لپاره فرخنده وزیر جوړ کړی دی.
پلوشه
پہر کور کے دا چا لور دا چا خور دا چا مور دا
او دا چا دزر ٹکور دا
دا سے ولی بیارا گیر پا دے اور دا دا رسمونو رواجونو پا جالونو
تا تھڑلے ما تھڑلے کور پا کور دا
نن یہ واورا پا دے غک کے چے کبھی کم پختنے ہم لطانا ہم لمانا راتا غک کیک دا اگرانا
پلوشا
اوریدن کو په پلوشه کې موز فرخنده وزیر هر کلی کوم. په دې پروګرام کې به واوري د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی غړي او په دغه صوبه کې د مسلم لیگ نواز ډلې صوبایي مشره شازیه اورنګزیب وایي دوی غواړي د ښځو لپاره ډیر کارونه وکړي.
د ښځو لپاره به د کرزو لپاره مونږ ډیر څه کوو چې هغه خپل په کورونو کې ناستې دي او دا واړه واړه چې کوم د ګډي بیځای ساتل غواړي په کورونو کې دا مربی جوړي صابونونه جوړي چې سم دا به مونږ ایته د خاریو ته بیر وړو.
د هندي فلمونو د پیژندل شوي هنرمندې کرینا کپور د فن او شوان حال لرو د ټولو اول رازو په صوبا خیبر پختونخوا کې د مسلم لیگ نواز ټلې د یوې صوبایي مشر شازیه اورنګزیب مرکې ته. شازیه وایي په روان وخت کې د ښځو لپاره دا ډېره ضروری ده چې د خپل ملک په سیاست کې برخه واخلي. د ملک په سیاست کې د خپل راتګ په اړه مشال ریډیو ته وایي.
د پاکستان مسلم لیگ نون مرکزی اورګنایزنګ سیکرټری هم ما او دلته کې د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د ایم پی ایم د میا محمد نواز شریف نه زما تعلق جی د ډاګۍ کړي نه دی چې کوم په نوخار ضلع کې دی او زه په 18 مارچ 1964 کې پیدا شوې ما او ما د کانوینټ اسکول نه سبق ویلې دی. اګې نه پستا ما جی کمپیوټر سټډیز کړي دي په پاکستان کې او بیا بهر په لندن او بیا زه کافی موده په لندن کې پاتې شوې ما او اګې نه پستا جی زه بیا اوه کاله مخکې پاکستان ته واپس راغلم نیګا پېښور ته او زه بچو کې زما تعلق جی زما چکم بیک گراؤنڈ دے اگر تو سیاسی بیک گراؤنڈ دے زما نیک چے او زما د مور چکم پلارو دا غی تعلق د پیر پیائی کلی سره چکم هم په نوخار کې ضلع کې ری پیر پیائی او دا غی نوم غلام اکبر بابرو اغی تعلق آرمی سره او خو اغی کې بیا چې جنگی ازادي اغه جنگ شروع کېدلو اغی کې سبحاش چندر بوس چکم او اغه وخت کې اغه کمانډر چې او د ازادۍ اغه یو هیرو چې نو زما چکم نیکو نو اغی سره اغه د رائٹ ہینڈ مین ہو آگا وقت کے نو اگین پس تا سبحاش چندر بوس بیا راغل او زمانی کسرے پا پیر پیائی کے ہم در تا کے ٹائم تیر کڑے ہو او اگا چی بیا انگریزانو تا پتو لگے دا جی نو زمان دا نکلے دا غلام اکبر بابر سیبنا اگا بیا تول اگا چی سونا ایوارڈزو اگا سونا ریوارڈزو اگا چی تول واپس واگشتا او زمانی کتے دلی کے لیے کہ اگر تے پانچ آرڈر پہ کڑو نو کہ بیا زما مور چونکہ آگا وقت کافی بڑا وا دا سلو رکال ہوا دے سلو رکال ہوا نو اگے بیا اگر یو دگا جی دا رحم اپیل اگے مہاتما گاندھی سے کڑو نو پائی باندھ بیا زمانی کچھ دے نو اگر داگی پانچ دا رگ دا کوٹائی نے بیا رو ویستو بل طرف سے زما چونکہ تعلق دا ڈاگئی کلی نہ دے کم ہم ضلع نوشہرا کے دے نو اگر زما جی دا پلار پلار چو خان سے بجب خان سے نو اگئی تعلق مسلم لیگ سر آگا زمانہ کے نو او زما چې کم نانا نو جی اگر کانگریس سره دا گئی تعلق ہو ریڈ شرٹ موومنٹ کے اگر یو بل طرف تا زما چې کم دا نکو دا پلار سائڈ تا زما نو اگر تعلق مسلم لیگ سر بیا زما چې جی وادو شو نو زما چې کم سخرگنئی با زما سخر عبدالخالق خان سیپ چو نو اگئی تعلق مردان سر او اگئی دا عوامی نیشنل پارٹی مرکزی جنرل سیکٹری ہو او اگئی ایم این ایم پارٹی شبی ہو او اگئی سینیٹر ہم ہو چې ما بکل بہر پر ٹی وی باندھے کتھ دا چکم تکلیف نہ زمونگا وطن تیرے دو زمونگا دا ملک کے کم تکلیف خل کو کتو نو ما تبا دا ہر سڈے کرسٹل کلیئر کرے دا چې کما پارٹی سا کئی کما پارٹی سا نہ کئی
سیاست تا کلا او سنگ راغ لئی
یو رز اوہ کال مخ کے ز پاکستان تا راغ لئی او ما پا چوٹائی باندے خپلی مور کر راغم دا یو لس او رزو دا پارا اگے سر ناس تو ما ناشتا میں کولا نو اگے تا میوی چی ممی زخو سیاست تا راتلل وارم نو اڈیر خوشانا شو ما تیوی چی خوا اگر خوڑیر تا خوشانای خبر رزا کزا ما دا مور پا کور بانے خواگا وخم سر جنڈا با لگی دلیوا نو ما تیوی چی عوامی نیشنل پارٹی تا برازی نو ما ورتے چی نا بالکل نا زبا دا نواز شریف پارٹی تا زم نو ما تیوی وی دا تسکے وی اگر خو جلا وطن شوے دے او ساسو پارٹی خو وی مسلم لیگ نو چی دن خو کا بالکل ختم دا نو ما ورتوی آو خو مای زما سوچ دا دے چی اگر انشاءاللہ تعالی واپس برازی
تاسو دا خیبر پختنخوا دا صوبائی اسمبلی غړی یی تروسمو اگر چی پا حکومت کے خونه یی خو تروسمو دا سیسا کارو نا کری دی
مونگا بالکل جی مونگا خو کتا سو اگو رئی نن سبا خو چونکہ حکومت چې چا سره پلاس کی وی مونگا دا وایو چی اللہ تعالی یو موقع ور کری دا نو دا دینا فائدہ واخ لئی او دا خلکو دا پارا دیر سو کئی زکا چی دا دی کورسائی دا پارا تا اللہ تا ہم جواب دے نو مونگا خدا سوچ لرو چی دا گا دے چی سونا دا خلکو دا پارا کی اللہ دے پا عزت کے مرتبے دے زیادہ او اسم تا چی دے نو اگر لکا دا خلکو مینا او اگر تا ہر سو زیادی گی عزت کی سائزہ فکی گی بلا دا چی دلتا چی سونا ایشوز دی جی پا فلور باندے چی کم نیشنل ایشوز دی دا خلکو دا پارا دائی دا کی گڑو چی کم ایشوز دی پاگے کی بلکل چی دا حکومت خلکو تے روزگار نہ دے ور کرے او دا پیپلز پارٹی خدا نارا بچی جی روٹی کپڑا اور مکان ہوتا سو گو رہی دا خلکو نے روٹائی ہم باغشتا کپڑے ہم تے باغشتا او دا مکان دا گئی طاقت اڈو پاتے نشو گئی ہونن غریب خدا نہ غریب شوے دے او بل طرح طرف تک مونگ وایو دا خپل خاور خپل اختیار نو تاسو گو رہی چی خلکو تا کم اختیار ملاو شو اگر دا بجلی اگا بٹن بے یادولا چی مونگ باغا بٹن دا دی اٹھار بھی ترمیم راتلو را پاس تا باغا بٹن راشی او دا مونگ دل تکی پا دی صوبہ کے او لگی او دل تکی دی صوبے تاسو ما تا دا ہوئی چی نن ہم زوان چی مونگ دا خپل کورونو را پا موٹر فیوز او مونگ او گورونو زی پا زی بانے پا فوٹ پاتونو بانے زوانان چی مزدورو دا پارا راغلی اب بد نصیبو دا پارا دا مزدورای دا پارا سنیشتا چی خپل کور لاغی دو وقت روٹای دلتا نیوسی نو یقینو کئی چی اگا یو شیر دے چی دا اوخ کی چی تزینے دا دی وینے تستر گوچرا رسی داشی سپینے
دے بے پختانے خز جوان تسنگ گوری او اس وکالا وڑان دی تاسو دا لندن نراغلی دا وکالا تاسو ولی دل پختانا دا کمو مسلو نتیری گی
زخو یکینو کئی جی چونکہ زما خپل تعلق دا دازائی کلی ندے او زما کلی چکم دے نو شکر الحمدللہ زخپل کلی لم دیر ازیا تزم او زپا دی طولو زلو کی دی طولو کلو تزم او پا ما بانے دا کلو خلق دیر خواگ لگی نو مونگا خوبی چی دا یو میشن دے او دا میشن با پورا شی چی پدے کی بس اڈکو نئی ہے پتالونه بيدې کې بس کولونه پدې کې بد خزو حقوق او تاسو یقین وکئ چې پدې پاکستان کې سړي دې کې یو کس اواز کوي د ماجر کارت بل پکې د ټوپی اجرک اواز کوي بل پکې د یو کارت اواز کوي بل پکې د بس نو دا ډیر د افسوس خبره ده جناب یو پکې نواز شریف سے پاتې شوی دی چې صرف د قائد اعظم د مشن اواز کوي نو هغه مشن کې دادی جناب چې د خزو ته بدای حقوق ملاويږي او چې کوم په اسلام کې خزو ته حق ملاو دي ان شاء الله تعالی هغه په کلی په کلی کور په کور هغه خزو ته ملاويږي دا کوي چې کوم دین هغه ته بد تعلیم چې دین هغه آسانی گی چکم اگر انصاف تے اگر بدائی پا دروازہ باندی پروتی مونگا خدا وایو چی اول خدا یو خز گے گا چی دینو اگر اولین چی دینو درزگا اگر دا مور گے گا دا ننم خز چی دینو اگر دا شپی پا کالا شاہ تا لے گلی دا ننم دای دا خز دا پارا سکڑی ندی ننم دا خز پا مخ باندی تیزاد بشتا لے کی گی ننم خز چی دینو اگر دا آنر دا پارا مرکی گی نو دیر دا افسوس خبر دا چی دای خز دا پارا ندی سکڑی خو انشاءاللہ تعالی سنگ چی زمونگ دا پارٹائی پا منشور کی دیو زمونگ پالیسی دا مونگ دا خز دا پارا دیر سکو مونگ دا خز دا بزنس دا پارا چی کم خلی کلو کے خز بزنس بزنسونه کول غواړي ای د پاره به مایکرو کریډټ سیستم بانکینګ دی هغه به ان شاء الله مونږه دې انټروډوس کوو د خزو د پاره به د قرضو د پاره مونږه ډیر څه کوو چې هغه خپل په کورونو کې ناشتي دي او دا واړه واړه چې کوم د ګډي بيځای ساتل غواړي په کورونو کې دا مربې جوړي صابونونه جوړي چې سم دي دا به مونږه ایته د خاريو ته به وروړو او ان شاء الله تعالی ای د پاره به داسې مونږه د یو کاروبار انتظام کوو چې به په کور باندې ناشتي او د عزت کاروبار بکول شي
کتے الو کے پٹھے یو باسٹرڈ سالے سور کی اولاد تجھے کیا لگا تو مجھے چھوڑ دے گا تو میں زندگی بھر تڑپتی رہوں گی تڑپے گا تو کمینے کیڑے پڑیں گے تیرے اوپر کتے کی موت مرے گا اور مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نرک کی آگ میں جائے گا تیری ماں کی
بولے چھوڑیا بولے کنگنا دا د هندی فلمونو مشهوره هنرمند کرینا کپور دا چې په تیره میاشت کې د سیف علی خان سره د واده لوجې په نړیواله او هندی میډیا کې ډیره وخودل شوه. کرینا د کپور خاندان سره تعلق لري چې نیکه ډر نیکه ترونه او خور یې هم د هندی فلمي نړۍ پیژندل شوي ستوري دي. د کرینا لومړنی فلم ریفیوجی وو چې په 2000 کال کې مخې ته راغلی وو. په 2000 لومړی کال کې کبھی خوشی کبھی غم مخې ته راغی چې پکې کرینا د کاجول شاهروخ خان او ریتک روشن سره کار وکړ او دغه یو هیټ فلم وګرځید. لداغی ورستو کرینا په چمیلی او بیا په اومکارا کې کار وکړ. دواړه فلمونه د هغې د فلمی کریئر کامیاب فلمونه ګرځېدلې دي. په دې موده کې کرینا په یو شمیر فلمونو لکه مجھے کچھ کہنا ہے، یاد اجنبی، اشوکا، مجھ سے دوستی کروگی، خوشی، بے وفا، اعتبار او یو شمیر نور شامل دي. په ڈان او اشوکا فلمونو کې هغې د شاهروخ خان سره کار کړی چې دغه دواړه خلکو ډېر خوښ کړي وو. په 2001 کال کې د کرینا د شاهد کپور سره یو فلم جب وی میٹ ریلیز شو چې پکې هغه د پنجاب د ویدا سجنې رول لوبولې چې لکوره وتختی او د ژوند د ترخو حقیقتونو نه د تیرې دو ورستو خپل کلی ته واپس راشي. جب وی میٹ ته کرینا یو تر ټولو په کامیاب فلمونو کې ګڼل کیږي. لدی ورستو کرینا په یو شمیر فلمونو لکه هلا بول، ٹیشن، گول مال ریٹرنز، کمبخت عشق، قربان، تھری ایڈیٹس، ملیںگے ملیںگے، راون او د سلمان خان سره باڈی گارڈ شامل دي. په باڈی گارڈ فلم کې سلمان خان سره د کرینا کار نه یوازې په هند بلکې په پاکستان، افغانستان، بنگلاديش کې هم کتونکو ډېر خوښ کړ او دا یو کامیاب فلم وګرځېدو. کرینا کپور په ممبئی کې په 27 ستمبر 1980 کال کې زیږیدلې ده. د هغې مشره خور کرشما کپور هم د هندي فلمونو هنرمند ده. کرینا کپور ته کورنۍ او ملګري د مینې نه بیبو وایي. کرینا د پلار رندیر کپور لخوا د پنجاب سره تعلق لري او د مور ببیتا لخوا د سند سره تعلق لري. کرینا وای هغه د نرگس او مینا کوماری د کار نه ډیره متاثره ده.
کرینا کپور وای دا خور یې تر ډیر وخته د پلار نه لري پات شوی، خو پلار رندیر کپور یې د ژوند یو مهمه برخه ده. هغه د فلمونو سره سره د یو شمیر خیریه ادارو سره هم کار کوي، چې پکې ون ګول د ماشومانو د تعلیم، داسې د یونیسکو او فیفا سره هم کار کړی. په 2012 کال کې د هغې هیروین فلم مخې ته راغو چې پکې کرینا د فلمونو د یوې هیروین رول لوبولی دی، چې څنګه په فلمی نړۍ کې ښځې هنرمندانې د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ وي. هغه وایي په دغه فلم کې 80% حقیقت ښودل شوی دی. د هیروین فلم د راتګ وروسته په حقیقي ژوند کې د هغې واده د هندي فلمونو د هنرمند سیف علی خان سره وشو. د دواړو یو بل د ډیر وخت نه خوښ وو. کرینا کپور په خپلو یو شمیر فلمونو کې د ښه کار له وجې ایوارډونه ترلاسه کړي دي. هغه په هند، پاکستان، افغانستان او د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې ډیر مینوال لري. داوا د دې اونۍ پلوشه چې تاسو واورېده، زه فرخنده وزیر درنه اجازه غواړم. خدای پامان.